افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست مو هم میلمه دی. په دغو ټلیفون شمیرو کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ، 00420221120401. دا مو د واتساپ شمیره هم ده که انټرنیټ لاسرسی لري، نو په وړیا توګه کولی شئ چې راسره اړیکه ټینګه کړئ. بیا یې تکراروم، 00420221120401. د سکایپ لارې رادیو ټکی ازادي هم ادرس مو دی، کولی شئ چې راسره اړیکه ټینګه کړئ. دغه راز د واتساپ په دې ټلیفون شمیره چې مخکې مې د ټلیفون یادونه وکړه، کولی شئ چې خپل پیغامونه هم راته پرېږدئ. دغه راز د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم وکړه غوښتي وي په دې اړه خپل نظریات راسره شریکولی شئ. د خپرونې په یوې برخه کې به درته ولولو. بشر دوست صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه د تاسو د بلنه.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، لنن لس میاشتې مخکې افغانستان کې یو ستر بدلون راغی. پخوانی جمهوري نظام چې تاسو یې د ولسی جرګې غړي وی نسکور شو، او طالبانو چې دغه نظام د نسکورولو لپاره مټې را بډوهلې وې په کابل کې واک ته ورسېدل. دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د خلکو لپاره وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د بېوزلو ولس په یاد، زه خو هیله لرم چې لومړیتوب ولس ته ورکوي، همدارنګه چې د کندهار نه یو هیوادوال خبرې وکړي. زه هم اوس خو د ولس په منځ کې یم، د ولس سره یم، ولس یم، او غواړو چې لومړیتوب هغوی ته ورکړو. بیا په اخر که د تاسې اجازه وي زه هم خپله نظر وړاندې کړم.
سمه ده، در سره موافق یاست؟ اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ، د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهرباني.
مهرباني اول
غږ مو اورېدل
کېږي. سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلی دا وخت له ایران خبرې کوم.
زابلی صاحب مهرباني.
کوم نوري صاحب وګوره، که چیرته موږ تاسو وګورو حقیقت به وایو، هغه شیبه هغه لحظه سي هر شیبه به موږ له جنگ له بمبار له چاودني له هغه څه سره به موږ مخامخ کیدو. لنیکه مرغه په دې لاس کاله کې مو هیڅ داسې یو ستونز یعنی لدنی به مو خو نیوی پیساده پینزه نیوی پیساده به تللی ایله بمینزه. خو دا سی سهولت دا جنگ دا جگلی دا وام دا خطر پا بخش که سهولت را غلی ده، خو تر چنگی بیا مشکلات هم دیر دی. اغا دا دین و مشکلات رو یادوانه کولای شو. مثلا اوس که و گورو زموجو ساز پا افغانستان که تقریبا اتیا پیساده زوانان بیکار دی مخته پکتو، یعنی اتیا پیش پا مخکنه که دوره که نا څه کار وو. خو اوس دا کیسه ډیره لوړه سوې ده، نو زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړي. ځوانان پر تاسو حق لري، تاسو د دې پر دې خاور اوس رهبران یاست. تاسو باید ځوانانو ته د کار سهولت همداس شان د معرفت په بخش کې، همداس شان د طب په بخش، د هر څه په بخش کې، د صحت په بخش کې باید تاسو کړنی څه نه څه مثبت نتیجه ورکړي. تاسو باید په دې بخش کې رغند رول ولګوي.
تاسو تاسو نظر دی، تاسو هم ځوان یاست، تاسو په دې لسو موده کې لسو میاشتو موده کې څه شی له لاسه ورکړي او څه شی مو ترلاسه کړي دي؟
بله، ترلاسه کړي مو دا دي چې هیڅ هغه وخت چې زه به همیشه مثلا زه به په خپل افغانستان کې ګرځېدم، همیشه به له جنگ له ترخو خاطرو سره به مخامخ کېدم. هر ورځ مې ځوانان لیدلو، شهیدان هم له لاسه ورکول. هغه اوس هغه مې یو مثبت بدلون راغلی دی په ژوند کې، خو دا منفي تغییرات هم راغلي دي چې مخکې ما په
زابلی صاحب له عمومي خبرو که تیر شو، ستاسو په خپل شخصي ژوند کې کوم تغییر راغلی دی؟
تغییر هم در غلی ده، منفی تغییر متاسفانه زما په ژوند کې ذکر غلی ده. سی مخکې ما په خپل افغانستان کې ډیر ښه کار درلود، یعنی ښه کار می هلته کوي، خو هغه کار می له لاس ورکړی. اوس ایران ته په سفر تللی، همدلته پردی چور کې په غلا کار کوم، یعنی قچاکی راغلی
په کار کوي. ډیره مننه زابلای صاحب زموږ دایمي اوریدونکو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. بله ازادي رادیو ده مایکروفون. وعلیکم السلام، څوک او لکم زی؟
مهوان دیمه ده ننګرهار نه خبرې کوم. نور اسف خیستونه خلی
مننه کور ودان چې تماس مور سره ونی او خبرونه مو حتما اوریدلې ده. کراشو دغه اصلي موضوع ته په دې لاسو میاشتو کې مو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی؟
بالکل وروره، دیواز زمانہ چې زما سمره ملګری دي، دوستان دي، ټول دغه یوازنه مشکل خو چې عام دي دغه اقتصادي ستونزې دي، او دغه ځوانان هم کړیږي، مشران هم کړیږي، فامیلونه هم کړیږي، هغه کارونه چې هغوی مخکې په لاس کې لاره لاګه نه شي کولی، خپل اولادونه ته نفقه نه شي برابرولی. دا موږ منو چې په لسو میاشتو کې یو څه امنیت به راغلی، خو د امنیت څخه خلک د ذاتي مشکلاتو سره مخ کړي، په هغه امنیتۍ باندې هغوی خوشحاله وو، ځکه چې په لاس باندې خو ماړه وو. نو اوس داسې حالاتو سره خلک مخ دي چې خپل اولادونه خرڅوي، امارت هغه خپل جیبونه ډکوي، د هغه تیر دولت نه دوه ګوتې سیوا دي، پوه شي په خولې لا اله الا الله ده، او نور حقیقت او منځ کې بیا بل شی ده.
اوریدونکو سره مو ارتباط لکه چې قطع شو. بله بل اوریدونکو دی مهرباني. بشر دوست صاحب، تاسو د دوی نظریات واوري، وروسته به تاسو تبصره واخلو. بله بل اوریدونکو دی مهرباني، ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
سلامونه امینه، احترامات.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زی؟
جاوید صافی د کونل نمیړ کنه ونه.
نورې صاحب، صافی صاحب خبرونه ته راغلاست. تاسو په ژوند کې کوم بدلون راغلی دی یا کوم نو یو ستوند سره مخامخ شوی یاست؟
بله نوري صاحب، په دغه لس میاشتني بدلون کې چې نوی حکومت من سره غلې دي، زموږ په ژوند کې خورا زیات بدلون راغلی. ورسره مو کې وظیفې درلودې، په دولت کې کار کوو، خپلې وظیفې مو ترلاسه
کړې دي. څه خپل مو څه کار مو کوو مخکېني نظام کې؟
نوري صاحب، زه په نظامي برخه کې وم، او په نظامی برخه کې مې به ملکی برخه درلودله. نو هغه داخله چرل زمونږ هغه وظیفې موږ دلا سور کړی، تقریبا یوازې زنه، بلکې زمونږ کور څلور غړي نور هم همداسې برخه لیک سره مخامخ دي. او بل هغه د نورې صاحب چې د کور هغه نجونې پیغلې خویندې مې وي، ورېرې مې وي، چې دی به للی پانتونو ته مکتبو ته، هغه هم د زده کړو څخه برخه دغه شو ده.
بله، تاسو څه ډول گزاره کوئ چې تاسو د کورنۍ څلور غړي چې ماش تنخواوې مو درلودلې، اوس څه ډول گزاره کوئ؟ په خپل پټي باندې گزاره کوئ؟ یو څه لري هلته؟
نوري صاحب، مونږ په ښار کې اوسېږو، دلته پټي مې لرو، خو بس هغه څه چې مې لرل کوم سپما چې مې کړی و، دغه نه مو خرچ خوراک د کور برابر و. خو ژوند کې دومره تغییر راغلی دی نوري صاحب، چې مخکې مو یو خغی ذات یاراوله، یو خب دغه برابر وو، سپلې بور جاما نوس پټیر کوم باندې گزاره کوم، خپل چن وخت ورو کار روزګار پیدا شي، وړي مې هغه مو سره کوم. او پټول کې کې درته ویل مې دې منفي تاثیر کړی دی، نوې پیسې د زمو پټون
باندې. صفای صاحب، رمضان بشر دوست تاسو پیژنې، یو خیرخواست سړی دی، اوسم لبی وزلو خلکو سره مرسته کوي، او په تیر نظام کې هم تر ډیره انتقادي لحن درلوده، او په ناخوالو باندې تل بربند انتقادونه کړي دي. بشر دوست صاحب نه کوم پوښتنه لري؟
بشر دوست صاحب، خو زه ډېر پخوانه تعقیبوم، د دې مرکې د دغه انتقادونه مې ټوله اورېدلي دي همیشه لپاره. واقعا یو داسې افغان چې هغه بشر دوست دی، بشر دوست صاحب دی، په ټول افغانستان کې زه فکر کوم چې داسې به په دې اوسنۍ کابینه کې، په دې اوسنیو خلکو کې زه په شان پاک سړی نه یم. نو زما د پیلي حکومت نه دا غوښتنه ده چې بشر دوست صاحب چې په کار پوه سړی دی، په اقتصاد هم پوه دی، په سیاست هم پوه دی، داسې یو بس داسې یو پوزیشن ورته ورکړي، ترڅو د دې د وړتیا او د دې استعداد نه دغه دولت استفاده وکړي او خلکو ته د کار فرصت برابر شي. نوري صاحب، یو خبره مې بل یادونه کوله چې زما پلار په خپل هغه د تیر نظام نه متقاعد څارنوال دی، څلور څلوېښت کاله دولتونو ته خدمت کړی دی، خو یو کال د تیر دولت هغه ته تقاعد نه دی ورکړی، او دا یو کال تقریبا دا وشو. نو که چیرته دا زمونږ د وظیفې کارونه شي زمونږ پلار ته دغه تقاوت ورکړل شي نو دې سره به زمونږ د کورنۍ ټوله اقتصادي ستونزې چې دي هغه به مسره حل.
مننه کور ودان صفای صاحب، ستونزې ډېرې زیاتې دي، تماس مو ونیو. کور ودان بلې دې مایکروفون ستاسو خپرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، نن پر دې خبرې کوو چې له نن لس میاشتې مخکې طالبان کابل ته راننوتل، واکې ترلاسه کړل. په دې تېرو لسو میاشتو کې څه بدلونونه ستاسو په ژوند کې راغلي دي؟ د افغانستان په سطح پخوانی جمهوري نظام خو نسکور شو، خو یوه عمده ستونزه چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي هغه اقتصادي ستونزې دي. بشر دوست مخله دې چې نور اوریدونکو راوخلو، زموږ د دریو اوریدونکو تبصرې مو واورېدې. غواړم چې ستاسو نظر پرې واخلم او پوښتنه که داسې مطرح کړم چې یو وخت چې په دې تیرو شلو کلونو کې په هغه وختونو کې چې په افغانستان کې جنگ جګړې ډېرې زیاتې وې، افغانستان کې نه امنی ډېره زیاته وه، موږ له اکثرو افغانانو داسې اورېدل چې خیر امنیت دی وي خو یوه مړۍ ډوډۍ که راته ورسېږي په وچه ډوډۍ به هم ګزاره کوو. فکر کوي چې اوس افغانستان چې هغسې یو څه نسبي امن دی، آیا خلکو هم داسې تمه کوله چې باید همداسې یو وضعیت وي په تېر بیا د اقتصادي پلوه؟
بیا هم دلو خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د بېوزلو ولس په یاد او د سلامونو ټولو اوریدونکو ته ډېره مننه د تاسې د بلنه. دا هیوادوالو چې خبرې وکړ، زه خو په دې باور یم چې یو هنداره د افغانستان د ننوي ولس خبره وو په لنډ ټوکه، ځکه چې تر هغه ځای چې زه په جریان یم او د ولس سره یم، دوی وایي چې امنیت ډېر ښه شوی دی. ستونزه په ټول ولایتونه پرته له پنجشیر چې زه ډېر معلومات نه لرم او د اندراب کې دا دوه درې یو ولایت او درې ولسوالیګانو متناقض معلومات او خبرونه خپره کیږي. دا نور افغانانو چې زی دا درې دېرش ولایتونه او خبرې کوي، دوی ماته وایي چې هیڅ ستونزه نه ده، په لس بجې موږ کولی شو د شپې حرکت وکړو، هیڅوک نه ده، هیڅ پاټک په لاره کې نه ده، هیڅ غل په لاره کې نه ده، هیڅ زورګوی په لاره کې نه ده. او بله مسله همدارنګ چې وادوالو ویل چې په دا شل کاله شاوخوا هر ورځ په افغانستان کې شاوخوا 1500-1600 افغانانو وژل کېدل، طالبانو وژل کېدل، عسکر وژل کېدل او همدارنګ بېګنا خلک وژل کېدل، دی خارجانو لخوا، دی طالبانو لخوا او همدارنګ دی افغانستان دی امنیت، دی اردو، پولیس او عمومي امنیت ریاست لخوا، او همدارنګ دی زینو زورواکانو چې هغه وخت واقعا دی فرعون وو، ځمکه غصب کول، تجاوز کول، په ناموس کې تجاوز کول، خلکو چې مخالفت کول دی وژل. اوس په دا اړخه پرته له یو ولایت او څو ولسوالۍ چې هلته زه موثق خبر نه لرم، ځینې خبرونه خپره کیږي، زه چې د ځینو دوستانو چې هلته ژوند کوي خبر ماته زنګ وهي، هغوی خو وایي چې دومره غټه خبره نشته، خبره شته اما دومره غټه خبره نشته. بیا ځینو طالبان چې په کوڅه او سړک کې وینو چې ما پیژني، بیا د هغوی سره چې خبرې کوو هغوی وایي چې نه ده، یو فیسبوکی جګړه ده. نور په کابل کې په ولایتونه د ستونزه حل شوې دي، په خواله بده مرغه په کابل کې په ورځ کې یو یا دوه انتحاري حداقل وو، خو ځینې وایي چې خود طالبان وو، یوازې طالبان نه وو، هم نه وو، ځکه چې هغه وخت خبرونه دا و چې شل تروریستي ګروپ په افغانستان کې فعالیت لري، دا د روشنایی جنبش یا راستاخیز، دوی خو هغه وخت مستقیم حکومت متحمل کوي چې دوی دا انتحاري کړی دي. امنیت کې نه نوي فساد هم موږ کولی شو چې وایو چې دا ستونزه حل شوې دي یا 15 نوي فسلو، اما 15 نوي فسلو یا 9 نوي فسلو اقتصادي ستونزه ډېر شوې دي. ځینو افغانانو بالکل خپل دنده د لاسه ورکړی دي، په خصوصي سکتور چې کار کول یا په دولتي چې سیګار ویل، شاوخوا 15,000-15,000 افغانانو خپل معاش د لاسه ورکړی دي. د امنیتي ځواکونو چې وو، پولیس، عسکر، عوامدارګه دي، عمومي ریاست، عادي خلکو، د جنرالانو، مارشالانو، دوی خو دنده د لاسه ورکړی دي، اما په میلیونونه ډالر هغوی پیسې او ذخیره لري. بل ستونزې دا ده چې دوی دا تقوتونه نه ورکوي. لومړی ځل چې دوی ویل چې دا حرام ده، بیا اوس ماته ویل چې ځینو افغانانو په محکمه کې شکایت کړی وو او محکمه هلته حکم کړی وو چې دا حرام نه ده، ځکه چې دوی د معاش نه دا پیسې هره میاشت ګرځول شوی دي که دوی دا ګټې چې حکومت په دا تقوت مرسته کول، که تاسو مرسته نه کوئ حداقل دا معاش چې لس افغانۍ په میاشت د یو سړی نه اخیستلی یاست دا حساب وکړئ، دا لس افغانۍ یو کال دولس میاشت کېږي او یو سل و شل که زه اشتباه نه کوم کېږي، دا ټول محاسبه وکړئ دوی ورکړئ. اوس ځینې خبرونه وایي چې دوی منلی دي چې تقوت ورکړي، ما تر اوسه یو تقوت یو سړی ته طرف ځای چې زه په جریان هم نه دي ورکړی. ډېرو افغانانو چې دېرش کاله څلوېښت کاله په د حکومت کې حتی د ملا عمر د حکومت تر لاندې دوی پنځه کاله یا څلور کاله خدمت وکړی، دوی چې سپین ږیري هم ده یوازې هم ده په کور کې د دوی زوی زامن تللی دي یا په خارج کې دي په ایران پاکستان هلته هم دومره پیسې نه شته چې دوی ولېږي، یا وعده کړی دي خپل ستونزه لري دوی اویا کلن ده شپېته کلن ده، هر وخت چې زه وینم ډېر غټ ستونزه ده. اوس دوی یوازې په کور کې ده، بله د بیکاري هېڅ کار تر اوسه دوی ایجاد کړی نه ده، هېڅ یو اقتصادي پروژه دوی تر اوسه عملي کړی نه ده. ځینې پروژې دوی خبرې کوي چې دا لاره جوړ کړو دا شام خو دا کار نه ده. دا بله ستونزه چې ده ځینو معاشونه په وخت نه ورکوي، ځینو معاشونه شته دوی ورکوي، حتی د خپل مجاهدینو چې په امنیت کې په پولیس کورنۍ چارو وزارت یا دفاع وزارت کار کوي چې هره ورځ وینم ځینو ماته وایي چې اوس په یو درې څلور ورځې د مخه ځینو ماته وویل چې ماشونه ورکول شوي دي، اما ځینو تر اوسه ماشونه نه دي ورکول شوي دي. دوی د معلولینو د شهداو د معلولینو د شهداو د بازماندگانو هم د تیر رژیم او هم د خپل معلولینو او د شهداو د بازماندگانو ته هیڅ کوم مرسته نه کوي، کوم معاش نه دي ټاکلی. د بیلګې په توګه نرخونه ډېر جګ شوی دی، هیڅ د باور وړ نه ده. پرون یو کیلو سیر پیاز و کچالو مې پوښتنې وکړه، او ماته وویل چې یو سل و شپېته افغانۍ ده. بیا نن په دا کوڅه کې پوښتنې مې وکړ، یو سل و شل افغانۍ ویل نرخونه
دومرهتفاوت
شته دي یو ورځ او تر یو ساعت.
بشر دوست صاحب مننه کور ودان. د افغانستان سره په تیرو لسو میاشتو کې د نړیوالو بشری مرستې د بېوزلو خلکو سره وشوې، د مرستې اوس هم روانې دي، ځینې انتقادونه هم شته چې دغه مرستې آیا سمې هغه مستحقو کسانو ته ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. تاسو هم چې د ځینو خیراندېشو کسانو لخوا مرسته شوې په بې وزلو خلکو باندې ویشي، ستاسو نظر هم په دې ارتباط باندې غواړم وروسته واخلم. خو یوه پوښتنه چې د تاسو په تیر جمهوري نظام کې کله چې د ولسي جرګې غړی وي نو تل مو دا خبره کوله چې باید د ولسي جرګې غړی د ملت خدمتګار واوسیږي، که راسو دې مسلې ته قدرت رسیدل به ساده وي، خو آیا د خلکو رضایت حاصلول ستاسو په نظر ستونزمن نه دی؟ د خلکو د ستونزو ته رسیدګي، د خلکو د خېټه مړول، آیا په دې کې طالبان تاسو څه فکر کوئ چې پاتې راغلي؟ که نړیوالې ټولنې په طالبانو باندې ځینې بندیزونه لګولي، من جمله اقتصادي بندیزونه، خو یو تعامل ته هم پکار ده، یوه لاره باید ورسره ونیسي، ځکه چې د ملت په خاطر باندې باید دوی ځینې مسایل ومني، که څنګه؟
زه خو په دې باور یم تر هغه ځایه چې د افغانستان سیاسي تاریخ مې لوستلی دی، تر ټولو هغه خلکو چې په افغانستان کې په ځواک رسېږي، که د شاهي دوره وو، که د جمهوریت وو، دیموکراتیک جمهوریت وو، جهادي وو، اماراتي وو، اوس دیموکراسي شو، بیا اوس هم بیا اماراتي راغلی دی، دوی هیڅ وخت باور نه لري چې دوی د خلکو د ولوس غلام ده او د ولوس رضایت لپاره کار باید وکړي، ځکه چې دوی په دې باور ده سل په سلو چې ولوس موږ ته ځواک نه ورکوي، ولوس موږ ته هم د ځواک نه نشي کولی چې لرې کړي. له بده مرغه دا یو واقعیت هم ده چې د افغانستان ولوس هغه وخت یو چانس هم درلود، دوی د خپل چانس نه ګټې وانخیستل، خپل رای د یو چاش د پلو چلو لپاره خرڅول یا د سل ډالرو د پاره خرڅول، د بېلګې په توګه یا د قوم، مذهب، ژبې، سیمې، ورور، خور د معیارونو په بنسټ رای ورکول، د دې دپاره چې د افغانستان مشرانو اوس او پخوا هیڅ وخت د دوی هلې ځلې دا نه وو او دا نه ده چې د ولس رضایت دوی باید په لاس راوړي، د ولس ملاتړ باید دوی په لاس راوړي. اوس دا هم ستونزه ده، له بده مرغه د دوی چلند د ولس سره د پخوانی حکومتونو د چلند سره ډېر توپیر نه لري، ځکه چې په هغه معنی چې هغوی ژوند کول دوی هم ژوند کوي، هغه لاند کروزرونه چې د هغوی سره و د دوی سره هم ده له بده مرغه، او حتی له بده مرغه دوی خپل معاشونه د کی وټاکل تعین وکړ، او د ولس معاش د مامورینو، ښوونکو، اجیرانو معاشونه 6,000 افغانۍ، د خپل جکپور مقاماتو معاشونه 1,090,000 افغانۍ، د بېلګې په توګه چې ما په پارلمان کې 3 ځله د پخوانۍ د جمهوریت په اصطلاح د جکپور مقاماتو سره په دعوا او جنجال کوم، هغوی ویل چې ما پیسې نشته، دوی هم وایي پیسې نشته. خو بیا ما هغه وخت ما ویل چې پیسې شته چې تا 3 لکه یا 15 لکه د غین دپاره او 3 لکه د هین دپاره او 1,500,000 د وزیرانو، 1,500,000 د وکیلانو،
بله بله،
د معلمین سره. خو دوست دوی هم اوس له بده مرغه 6 معاشونه د جکپور و طالبانو
بشر دوست صاحب، یعنی تاسو وایئ چې د افغانستان واکمنان د ولس په غم کې نه دي. خیر، دغه بیا به هم په همدې خبرې وکړو، خو اوریدونکو ډېر ټلیفونونه کوي، تاسو د اوریدونکو نظرونه واورئ، بیا به ستاسو تبصره واخلو. بلې قدرمنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. نن پر دې خبرې کوو چې لنن لس میاشتې مخکې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په دې لسو میاشتو کې ستاسو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی؟ مهرباني ځان راوپېژنئ. اوریدونکی دی، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نوري صاحب تا ته سلام، او د میلمه په شمول ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې یم، لغمان.
همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رمضان بشر دوست پېژنئ، زموږ میلمه دی. مهرباني لنډ نظر ورکړئ.
زما خو من دغه نظر ده چې ډېر مثبت بدلون هم راغلی ده، ورکه لیدلی ده، لکه همدغه اورېدونکو مو وویل چې جنګ ده او دغه زورواکي ختمه سوه، که نه بې ځایه زورواکي به دولت به خلکو شخصي استعماله او ناجایزه پیدا بهسي اخیستله، فساد ورک سو، که نه رشوت، دغه هېڅ شی هم نشته، نشوي توکي ډېر کم شوي دي. مونږ یې وینو، خو دغه قیمتي زیاته شوې ده او دغه جنکیانو مکتبونه بند دي، نو دغه د اندېښنې خبره ده، باید دغه ته کار وشي او
آزادی ریڈیو دے مہربانی.
سلام نور صاحب، شاید بخیره.
مننه څوک وکولم چې متماس نه ولای؟
زلمن ولایت د ګریز ولسوالۍ سره متماس نه ولای. نور صاحب، د ټول افغانان ته مبارکي وایو. اوریا
د څه مبارکي ورکوي تاسو؟
دغه مبارکي ورکو چې په آرام مژوند کړی دی، چې دغه طالبان وښ نو لسمه مې راس ولا.
بله،
روژمات
مخ په قرار نه دی کړی نور صاحب. ښه، دا خو یوه موضوع شوله. هغه اوس چې روژمات کوي، په دسترخوان مو کافي خواړه شته؟
وو تا نور صاحب چې څورڅه کې لا دغه حال مقبول دی.
ښه، آیا تاسو له اوسنۍ وضعیت راضي یاست؟ په دې تیرو لسو میاشتو کې له دې وضعیت راضي یاست؟ له کوم اړخه؟ د امنیت له پلوه یوازې او که له نورو اړخونو هم؟
د امنیت دغه څه ډېر راځي. و په دغه لاس میاشت کې په هلمند کې خالي یو څه کم چانه دی، کله خالي
او بل
بانکونه څه نه شوي کواته کې وتی.
په شخصي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی یاست؟ یا د شاوخوا کورنۍ غړي یا نور د کلي اوسیدونکو اطراف؟
و دغه سره مخ دا و ته لاندې خپل ځان د نورې سره شي 3 لکه روپۍ دا و سره ما باندې دي.
د څه لپاره مو قرض کړی دی پور کړی دا پیسې
نه دا پر خپل ما خپل څنګه تا وای کو چې خپل ورډې په پیدا کو
bale مننه له رمضان بشر دوست نه کومه پوښتنه لري
دا غږ دا پوښتنه لري چې دا غوښ موږ څه وکړو دا د دوه نسل سره خواس ما خو قرآنی راغله دا رامي مسل په سل قبول ده څورته کې نن دا غل مقبول ده منګر خو هو سپای چې د پای مو څه وګورو
مننه کور ودان په دې باندې به بشر دوست برنا واچوي چې بل اخر اوس خلک باید څه وکړي کور ودان بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولې بشر دوست دغه خخ پختنه ده چې اوس خو دغه سیستم سره مخامخ دي د وترو لارې څه ده دا بیا تاسو سره یاداشت کړئ مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولې
السلام علیکم محترم نوري صاحب سلامونه ونی کې تاسو ته محترم رمضان بشر دوست او جزایر رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کې وړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا نه عارفور نه اړیکنه ولې حالن سپین اونلاین کوم ډیر پاتې شو منه
زرملوال صاحب تاسو غک ټول پیژنې لاند کړ رڼا واچوي چې نور اوریدونکو ته موار ورکو زمونږ هر خبرونه ته تاسو ټلیفون کوئ مهرباني
تاسو ویلې څنګه خبر مې لبد ونه اوریدل
مالی تاسو زموږ دایمي همکار یاست اوریدونکو لاند کړ مهرباني نظر ورکړئ مهرباني
بس لاند نظر بدا ورکم په نظام شته خپل خو ډیر خوشاله يم چې څه ډیر مشکلات واغونه خدای خلاص کو نو بشر دوت صاحب نه متا لاند پښتنه د غنی سي فرار را اختیار کړه آیا دا د خې اقدام وکړو که بد اقدام وکړو آیا د دوی په دار پات شي وادوالو ته وکړه دا غوړلاند پښتنه مت
مننه کور ودان بشر دوست پښتنه یاداشت کوي یو بل اوریدونکو دی واتس اپ لارې تماس نیولې څو کول کوم زمو تماس نیولې بلې ازادي رادیو ده بلې مهرباني دی مایکروفون تاسو خبرونه دی ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم صافه وځي اوري د لای شي د ټلیفون لارې او اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې یو لکم زی
تاسو ته سلام لرم ډاکټر صاحب بشر دوست او ټول اوریدونکو ته کولای شم فارسی وګورم چې زما پښتو ویل ښه ده انګلیسي سره ګډېږي
مهرباني
مهرباني ما ډاکټر صاحب هم سلام میرسونم به همه ما از ډاکټر صاحب یک سوال میکنم که سیستم قبلی قسمی که ما شما میخواییم سیستم فاسد بوده و در اون اداره فاسد یک اداری هم بنام مبارزه با فساد اداری وجود داشت دینمی مفسدین خود از اینا در اونجا روسیه داشتن یک اداره خاص بود با چقدر روسیه و تشکیل اینا دینمی مفسدین دوباره بر میگردن نظر تخصصی دکتر سر چی است که بامی مردم چی گونه برخورد شد بر از اینکه نسلای آینده پند بگیره دیگر را درس بگیرن دیگر فساد تکرار نشه اینا چقدر فاسد هستن چقدر جفای در مورد اینا وجود داره که چقدر کشورها اینا خانه و دارایی دارن حالا قسم که ما و شما میفهمیم گپ به درازان نرسه وقتی که طالبان آمدن زندان ها رها کردن که در اون زند شامل از زندانی ها بر علاوه طالبان مفسدین و دزدا و مردم های داعش هم بودن حالا کار دیگه هم که اینا میکنن که اینا دوباره میان از نگاه تخصصی بگویند که با اینا چی گونه برخورد صورت بگیره که ملت راضی شود و آینده تکرار نشود و تاریخ شاهد یک قضاوت نیک در برابر مفسدین باشد تشکر وقت خوش براتون
میخوام مننه کور ودان بشر دوست بهت من پختنه واوریدل یاداش کړی به موی بشر دوست بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني څوک کول کوم زمو تماس نیولای ازادي رادیو ده
سلامونه نور سیب تاسو خالي بشر دوست به ټول اوریدونکو ته حکمل يم له پکتیا امریکاني ولي
حکمل صاحب خبرونه ته خلاص خبرونه متر اوس اوریدل د اتمن تعقیب کړم دا ډیر تفسیري وشو لې تاسو څه ډول ارزوي تاسو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی ستر یا څه ستونز سره مخامخ شوی یاست چې په تیر جمهوریت نظام کې نه وي ور سره مخامخ
بلی نور سیب ستونزې خډيرې دي خو زبې د یو یادونه کوم غدا چې دغه او طالبان یا خلک وای چې امنیت خښوي ده نو د امنیت موضوع خدا سي ده چې د جګړه هغه مخکې دوه جهتونه وو اوس یو جهت وخت ورسره بل منځه لاړو نو جګړه هدي دی وجنه درې درې ده بل خبره ده چې دا ستونزې خو بيخي زیات دي چې د هر افغان په ژوند کې ستونزې له حد نه زیات دي قیمتي راغلي دي توکو بایل وړي شوی دي همداسې روغتیایي برخه کې، همداسې په د تعلیم په برخه کې، خصوصا د نجونو ستونزې بیخي زیاتې دي، خلکو ته مشکلات زیات دي، او خلک نور د دې ستونزو
یو خو عمومي ستونزې دي. یو خپله کولی شئ چې راته ووایئ چې په دغه لسو میاشتو کې تاسو کوم بریا یا کوم نوي فرصتونه د پیشرفت یا د پرمختګ لیدلی دي، یا مو یا خپله څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
بس مخ داسې مخکې داسې علاقه کې و چې هغلته د حکومت حاکمیت زیات نه و، اوس هم هغلته یو کلیوالي سیمو کې یو، او بیا هم ستونزې دلته زیاتې شوې، ځکه چې موږ کوم کاروبارونه کول هغه مخکې یو څه ښه و، اوس ډېر ټکني شوي دي، او کاروبار بیخي په ټپه درېدلی، کاروبار هم نشته، او نور هم داسې ټول خلک دي.
بله،
اول دغه بشردو صاحب چې دی دغه نه یوه پوښتنه لرم، هغه ده چې دای اوس کومه دنده لري او کنه، او کنی لري، ولې دای نن تنه کوي؟ دا خو ډیر مخلص سړی دی، دا خو ډیر یو ښه سړی دی، ځکه چې موږ له نږدې نه لیدلې، خو د رسنیو له لارې نه پیژنو، ډیر مخلص سړی دی، وطن ته ژمن سړی دی، وفادار سړی دی، او دای ولې دنده نه اخلي؟ او کده نه وي
که څوک دنده
ورکړي
وړاندیز به نه وي کړی. اکمل صاحب مننه، کور ودان دا به وروستی اوریدونکی وي، اوریدونکو ډیر زیات شو. بشردو صاحب ولې وایي دنده نه اخلي؟ دا ښه پوښتنه ده. څوک او لکوم ځي تماس نیولی؟ بلې، وعلیکم السلام، څوک او لکوم ځي؟
سلام جناب بشردو صاحب، ډېر ډېر سلامونه کوو، او دا یو ډېر مخلص سړی او ښه سړی ده. او بل خبره دا ده چې په مجموع کې په دغه لس میاشتو کې صاحب غیر د بیکاري نه او دربدري نه نوټ شیخ ولاکه څوک لیدلی نو زمونږ څه وایي؟ د خپل رحمو کې ورور ویلې چې مبارک دي ټولو ته، چې څنګه امنیت وکړه، څنګه تا باندې خو امنیت ده، د خلکو سرونه چې پرې شوي دې موجب دغه بس مبارکي ورکړي خلکو.
بله،
نور وخت هم نه نیسم، او دا بشردو صاحب فعلاً چېرته او کوم وظیفه کا لري که نه لري، او بیا هم ورته ډېر ډېر سلامونه کوم. دا د ټول افغانستان یو محبوب او ګران شخص ده. السلام علیکم.
کور ودان چې تماس مو نیو، بلې قدر مون اوریدونکو د سوشي بول لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي. زینې پښتنې مطرح شوې دي ل خپل بشر دوست صاحب نه، او زینو اوریدونکو زموږ زینې نظرونه ورکړي دي چې بیا هم اړتیا ده چې په دې باندې بشر دوست صاحب نظر ورکړي. بشر دوست صاحب مهرباني،
وخت لږ ده، په ډېر لنډ ټوکه لومړی ټکه دا ده چې دوی یو نن مې دي روسي د ولسمشر ځانګړی استازي کامبلوف د افغانستان لپاره هغه یو کنفرانس ورکړی دي، یو خبرې اترې کړې دي. هغه ویلي دي چې امکان لري چې موږ د طالبان امارت په رسمیت وپېژنو، چې بعد زموږ بهرنیو چارو وزارت دا سلا پوتین ته ورکړی دي، او دا یو ټیکه ځینو نور هیوادونه هم عملي توګه دوی په رسمیت پیژندلی دي. حتی امریکایانو اعلان کړی دي چې موږ د هر خلکو چې دوی سره جګړه کوي د هغوی ملاتړ نه کوو. دومره ټیکه دا ده چې ډېر مرستې دلته میلیونونه ډالر مرسته راغلي دي، 800 میلیون ډالر تر اوسه د افغانستان د مرکزي بانک له لارې د مرستې په توګه دلته راغلی دي، او د افغانستان مرکزي بانک ویاند ویلی دی چې دا پیسې موږ د افغانستان بین المللي بانک ته انتقال کړی یو. شپږ و میاشتې کېږي چې کسوري مرستې راځي، 2.5 میلیون ډالر یو ځل وار په وار راځي، اما تر اوسه موږ هیڅ په جریات نه یو چې دا 900 او 800 ډالر چیرته مصرف شوی دي، د چا لخوا مصرف شوی دي. دا د افغانستان بین المللي بانک چې دی غزنفر بانک داستان تکرار نشي چې میلیونونه ډالر هغه د مرستې د بینونی چورنې مرستې چې د غل لار راغلی وو د غین په وخت د غین هغه وخورل. یو ول چې موږ 2 میلیارد موږ اولس میلیون افغانانو سره نقدي او جنسي مرستې کړی یو، اما په همدغه وخت وایي چې د افغانانو بېوزلو کچه ډېر شوی دي. اوس د دوی نه باید پوښتنه وشي چې ولې تاسو وایئ چې ځینې وایي 2 میلیارد ډالر دوی مصرف کړي. د دوی نه باید پوښتنه وشي چې دا واقعا په شفاف توګه مصرف کیږي، دا پیسې واقعا مصرف کیږي، که د 3 تریلیون ډالر چې په شل کاله د عینو غینو قرضۍ په وخت کې راغی او څلور غل په خپل جیب کې واچول. که رسنۍ موږ وګورو چې شاوخوا درې څلور میلیارد ډالر بین المللي ټولنې هم ژمنه کړې دي چې دوی سره مرسته وشي. دا دوی باید په دا اړخه بله دوی مسله دا ده چې ګدایي کاسې باید موږ بند کړو. افغانستان دومره عایدات لري، د ګمرک عایدات، همدارنګه د مخابراتونو عایدات، د خصوصي سکتور عایدات، د ګاز امپراتورانو، د تیل امپراتورانو چې یوازې دوی مالی واخلي او فساد ورک شي، زه په دې باور یم چې دوی کولی شي چې د ګدایي کاسې بالکل قطع کړي، کار وکړي. د حال لارې کم وخت لرو، وخت شته.
بله مهرباني که په حلاره باندې وګورئ. او یو بل دوست چې ټلیفون کړی و، هغه دا چې پخوانی چارواکي اوس بیرته افغانستان ته راګرځي، یو شمېر دي د په وینا په فساد کې کړو، او دوی راځي بیرته، څه ډول برخورد باید وسی ورسره؟
لومړی د حلاره اساسي د حلاره چې واقعا کولی شي چې د افغانستان ستونزه حل کړي، دا دوی باید په سیاست کې همدارنګه چې دوی ادعا کوي، خو عین غینه هم ادعا کول، او په ځانګړې توګه اشرف غني چې عمري حکومت لري، دوی باید په وزارتونو متخصص، متقی، متحد او زلسوی افغانانو ته چانس ورکړي.
همدغه بشردوست صاحب همدغه پوښتنه کله تاسو نو وکړم، زموږ ورور حقمل هم دا پوښتنه مطرح کړې و چې بشردوست صاحب ولې دنده نه اخلي؟ که تاسو ته دغه چیرې د دندې وړاندیز وشي، خپله غواړئ
دند د سده لپاره؟ بل اساسي زه کولای شم چې دا کار وکم، هغه وخت چې لومړی دا ګامونه دوی جکی لانډ کروزرونه باید بند شي، غټ غټ ماشونه د وزیرانو، جکتور مقامات، د رئیس الوزرا او د داخل کو بند شي، په معنی دوی باید ژوند ونه کی او په افغانستان په حکومت کې یو اساسي بدلون راشي. د افغانستان حکومت ساختار باید یو سرعتي درجه بدلون راشي. اوس موږ څلور وزارتونه لرو چې ټول یو دنده لري، او چې یو نه په پارلمان پښتنه وکړ چې ولې دا کار نه دی کړی، هغه ویل چې دا د ما دنده نه ده، د فلانی وزارت دنده ده. دوی په هماغه وزارتونه تللی دی، یو سړی یا سرپرست وزیر مقرر کړی دی. موږ باید دولس یا څوارلس وزارتونه، ډېر وزارتونه ونه لرو. موږ باید یو سیاسي ساختار کې اساسي بدلون راوړو. که چیرې واقعا زه په دې باور راشم، یو اعتماد وکړم چې دوی د چوپال د افغانستان د خدمت لپاره، د ولس د خدمت لپاره راغلي دي، اوس زه په دې باور چې دوی واقعا دلته راغلي دي چې د افغانستان د ولس لپاره خدمت وکړي، یا حکومت وکړي. په شعار خو هر څوک وایي، دوی باید ځینو ګامونو ته د خپل مجاهدینو دپاره دوی واخلي، د مولوي صاحبانو دپاره دوی واخلي، یا د خپل د شهدا او د بازماندگانو دپاره دوی واخلي. دا لانډ کروزرونه غټ غټ ماشونه خیست، پخوانی رژیم سره توپیر نه لري. دوی باید غټ غټ ګامونه، یو اساسي بدلون د افغانستان په اقتصاد کې دوی استراتیژي کې دوی راوړي. دوی د عینو غین د کرزی اقتصادي پروګرام تعقیبوي، توتاب د تفیده و کاسام میر ده. دا د افغانستان د اقتصاد لپاره غټه خیانت ده. دوی باید یو څلور قد قد بندونه پروګرام وکړي چې جوړ کړي، په هر قیمت چې وشي، حتی که د پاکستان او ایران او تاجکستان سره جګړه هم پیل شي، د افغانستان ولس حاضر ده چې دا جګړه ومني، اما د هلمند اوبه کنترول کړي، د پنجشیر، د کونړ، د امو دریا اوبه کنترول کړي. دوی باید څلور معدنونه باید په شفاف توګه استخراج کړي. اوس دوی د هغه چینایي کمپنی سره بیا تړون کوي چې هغه ته دا 15 کاله په دا مس عینه کې خیانت وکړ، فساد وکړ، او یو ټیکې هم د هغه تړون دوی عملي ونه کړ. که دوی واقعا پوه شون چې دوی د افغانستان د خدمت لپاره راغلی دي، همدارنګه چې په شعار کې وایي عمري ژوند لري، عمري سیاست لري، عمري عدالت لري، هغه وخت کولی چې د دوی سره کار وکړو. اما زه په دې باور یم تر اوسه چې دوی عمري شعارونه ورکوي، اما عمری عمل نکوي.
دا بله بشر دوست صاحب، د هغه اوریدونکو چې پوښتنه کړې وه، د پخوانیو چارواکو چې اوس یو په بل پسې بیرته افغانستان ته ستنیږي، یو اوریدونکو تاسو نه په دری هم پوښتنه کړې وه چې یو شمیر پخواني چارواکي اوس بیرته افغانستان ته ستنیږي، ځینې په فساد ککړو، د دوی سره باید څه ډول چلند وشي؟ دوی باید پریښودل شي؟ کومه د دوی لپاره کومه محاکمه باید دایره شي؟ نشي په څه ډول؟
نقطه بسیار اساسی و بسیار مهمه شما اشاره کردین. دو تا یو تحلیل وجود دارد. یکی کدام یک از این دو تزه و تحلیل از رهبران طالبان و یکی بین رهبران طالبان واقعا هم فکری در این نقطه در این مسئله استراتژیک اساس وجود داره یا نه، این هم فقط خداوند میدانه. یک تزه و تحلیل این است که کمیسیون یکی سیاسون و کلانا و بزرگای دوره جمهوریت و امثال هم میخواین در افغانستان بکشن و بیارن در کابل، بعضی به این تزه و تحلیل است که بزرگترین دام است که اینا گسترده و این بزرگترین تور است که اینا پهن کرده و میخواهد که مایهای بزرگ یا نهنهای بزرگ را یک بار داخل کابل کنه. وقتی که داخل کابل اینا را کرد، بعد یک تصفیه بسیار خونینه اینا انجام میدهند و این تزه و تحلیل دلایل بسیار زیاد برایش وجود دارد و اسباد بسیار زیاد هم وجود داره. این مایهای کوچک و فاروق و وردک و غالب و نمیدانم وزیر سابقی از یعقوب، فکر میکنم که اونا هدف اینا نیست، اونا چی بیاد چی نیاد برای اینا کدام اهمیت نداره. هدف اینا نفرهای دسته اولی رژیم سابق است که یک دفعه که مثل کرزی و عبدالله اونا رو هم در داخل بیاورن در کابل و زیر تسلط خود بگیرن، بعد حساب خود تصفیه میکنن. که یک تزه و تحلیل از تزه و تحلیل دیگر است که نه اینا عفو کرده، اینا با اونا چی میکنم معامله برادری میکنه، برادری میکنه، با اونا احترام قائله، میلیون ها دلاری که دزدی کرده در حساب بانکی اونا میگذاره، در مخانه های لوکس و جاهای لوکس اونا چی میکنه، چون اینا اعلان کردن که در ما سیاست نمی کنیم، عفو در دید ما شرعی است و یک بازی سیاسی نیست و امثال هم. اما فکر میکنم که در افغانستان ممکن نیست که چوکی تقسیم شوه، ممکن نیست که انتقام گرفته نشوه، چون کشوری ما 100 سال که بگذره نواسه و کواسیش هم پشت انتخاب میگرده، معلوم نیست که در عمل چی میشود. بسیار مهم است که در عمل چی اینا میکنه، آیا کلامه های بزرگ، نهنهای بزرگ در دام و در تور اینا میفتن یا نمیفتن.
بشار دوست کور ودن مننه اوریدون که بیا با هم تلفن کوی، یو دو اوریدون که راخلو بیا با دا خبرمان روان غارو. مهربانی زن رو پیشنی لکم زمان تماس نوالی میکروفون ساس خبرمان دا مهربانی.
سلام آمدن، سلامون تاسه نوری صاحب و بشار دوست صاحب تا سلامون و میکی روان دیکم.
و علیکم سلام.
علیکم سلام مننه.
چه پختن لری مهربانی او چه نظر لری؟
نظر لغه یواز بابا بشد گوز شد تا وکن در بخبر نظر وار نکن که پالک پر وردگاه دی کورنی سر دی خوشحال داری که دادی ما نیم اومد دی مقبیده که دلی هم ما وطا ورکوه، اما دا اغا رنجون ها تکلیپون هستی تو گشت پارلمان ها دی وشد بیا به بیزت ای که اما دی لخبر حق نتیر نسو دیده دیده من نتی نکوم افرا پر دیومر ورکی بل اسفوگ می رادی و که وای یو شیر ده نوری صاحب وای چې څوک د چا د غلامۍ له حکم لاندې وو هغه نه مرګ ښه ده، مونږ طالبانو له مرګه یو خلاص کړو، غلامۍ نه یې بل خلاص کړو، خپله ازادي م خپله واخیسته ده، ډاډه زړه اوس غږېدی شو چا سره خبرې کوئ څوک خیر که ولږه دا لږ به یي څلوېښت کاله انقلاب تېر شوی به دا څلوېښتو کلو کې مونږ وږې یاستو ماړه شوي نه یاستو، اما بېګا شپه په ناشنا غږ راډیو کې چې هغه د غلو نومونه واخیستل چې هر یوه لس میلیونه په یوه بیلډنګ باندې لګولي دي، چا په دوبۍ کې لګولي، چا په امریکا کې، چا په اماراتو کې، چا په هندوستان کې لګولي دي. باید چې بشرګو صاحب چې هغه خلک نړیواله محکمه ماته محکمه کې او هغه دې مونږ پیسې بېرته راولېږي او هغو ته جزا ورکړي و سلام پرې تېره.
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی د مهربانۍ ځان راوپېژنئ له کوم ځای مو تماس نیولی د مایکروفون مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
حاجی معلم کریم یم د زابل ولایت نه. تاسو ته اوریدونکو ته محترم بشر دور صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
بله حاجی صاحب، خبرونه ته خره خلاص، خبرونه مو تر اوسه اوریدلې ډېری خبرې وشولې، تاسو څه پورې اضافه کوئ؟
زه بشردوست ته څو پارسی